کړي او په خبره چې یا د لارې دي سیاسي مخه ته د رسیدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
د کندهار پر حکومت باندې مبته پر روزګار کې هم پر ځینې اشخاصو چې هغه غواړي د دې سیاسي استفادې وکړي، د هغو څه مو هیله دا ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ، پر دې لارې باندې کریډټ مه اخئ.
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته یې روښانه کړي. ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
سي؟ هاخوا بیا اعتراض کوونکي وایي تر هغو به لاره خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل سوي.
ګور د دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیا ته سنیول بیا اسین در سر بندر پوستي پر دغه فلوسه په آزاد یاست کنه؟ آزاد
یاست
چې د کندهار فلوس ولاړې دغه ساعت پر موږ ولاړې موږ ملي اردو غواړو.
دا چې د دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیوکې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اعتراض کوونکو دغه خبرې رد کړې وې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره لست.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د عادلانه محاکمه او د عادلانه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عادلانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سیړل په بی طرفه مستقله او باصلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عادلانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده، دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلي وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف لمخکې نه روښانه شوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي. نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کړو، مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون اصول 14 ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارگان گلل کیگی چه لیوی ستر محکمینا او ابتدای محاکمو او استناف محاکمو سخه جوڑه ساوی ده، او ده دی تشکیلات او صلاحیتونا پا جلا قانون که راغلی دی چه هغه ده محاکمو ده تشکیل او ده وظایفو او ده صلاحیتونا قانون ده. او بیا اساسی قانون پی اصل شلم ماده که هم وایی چه قضایه قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضایو ته چې سدي حقيقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاص لخوا د ترجکیږي هغه وسیلې او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په پله سره ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایی قوه له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یا داویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایی قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیوي. او نړیوال قوانینو کې کومګ د په دې اصل باندې بحث وکړو، باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبرې واورېدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله بېطرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا هم هغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې د دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل د چې د دیباندې ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسیړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده، او د بشري حقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي. یعنی قضایه قوه باید مجري قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي. یعنی دوی مجبور نه سي ته چې د خارجی قواو په اساس باندې یا د خارجی فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي، یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایی وسیری او پا غوی که حکم کری او دا اصل لکه سنگه چه مخی ما هم ویل چه هم پا ملی او هم پا نریوال قوانینو که ورته قانونی تزمینون شتون لری لکه پا نریوال قوانینو که همه غد مدنی او سیاسی حقونو میساق په څلسم ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یوه عادلانه بېطرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وڅېړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 116 ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بله هیڅ اداره نسي کوی یا هیڅ قوه نسي کوی چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122 ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسي کوی چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایو ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول سوی ده او بله هیڅ اداره نسي کوی چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14 ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنې
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له څه فکر کوي؟ آیا پیسو په اړه پوهیږئ چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپلې اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت